د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. وخت د افغانستان د ماشام شپږ بجې سوې نن دوشنبه د کب اتلسمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له اتمې نیټې سره برابره ده. زملالی بشیر یم، تخنیکي چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. د افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د لیک په ځواب کې ویلي چې دوی په اړه اندیښنه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې ویلي و چې د امریکا حکومت د نیوی ورځو لپاره د اورکم وړاندیز برابر کړی چې هدف یې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخنیوی او د ښکېلو لورو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ دی. نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو ویلي چې د سولې په بهیر کې ښځې باید مخکښ رول ولري. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني 14 ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو. استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشران را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب خبرې اترې کړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د سولې حل څخه ملاتړ کړی دی. ډیبورا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې د دغو ښځو پیاوړي کول او د ښځو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او عادلانه سولې لپاره مهم دي چې ټول افغانانو حقونه پکې خوندي وي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ کانفرنس پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سره بیر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی و او د ډیورند دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د افغانستان د سرحدونو د چارو وزارت د دفتر رئیس مجیب لحاظ د دغه کانفرنس په اړه وویل
د امن او ثبات کانفرنس چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا پرون په کابل سٹار هوټل کې پیل شوی و. نن همدغه کانفرنس د یو زیات شمیر ګډونوالو په ګډون سره په ځانګړې توګه هغه میلمانه چې له پښتونخوا او بلوچستان له موږ سره په دې کانفرنس کې ګډون کړی و د جلالت مآب ولسمشر پر وړاندې په ارګ کې نن پای ته ورسېده.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې هڅه کوي چې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته امن او ثبات ټینګ شي. د کانفرنس د افغانستان د سرحدونو وزارت په کوربتوب جوړ شوی و. د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني 14 ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د استرازینیکا 4,800 ډوزه واکسین د هند له ممبئی ښار څخه په یوه الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته راورسېدل. د خبر پاڼې له مخې افغانستان د جنوبي آسیا د هیوادونو لومړنی هیواد دی چې د کوواکس لخوا دغه واکسین ترلاسه کوي. کوواکس چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین مرسته کوي له افغانستان سره د 3 میلیون ډوز واکسین مرسته ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ ضد د استرازینیکا د هغه واکسین د تطبیق بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی چې 15 لک ډوزه هند افغانستان ته ورکړي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو. 40 کلن پاپ د عراق یو شمیر ښارونو ته لاړل. د مسلمانانو او د عیسویانو له مشرانو سره یې وکتل او خلک یې سولې او ګډ ژوند ته راوبلل.
خوب و خیال مه دروئ، مه تسلیمیږئ او خپلې هیلې له لاسه مه ورکوئ.
د بغداد په هوایي ډګر کې د پاپ د مخخې په مراسمو کې د عراق ولسمشر برهام صالح ګډون کړی و. پاپ په دې سفر کې د عراق د موصول چې د پخوانی اسلامي دولت څخه دریځ ډلې مرکزو په ګډون له 4 ښارونو څخه کتنه وکړه او عراقیانو ته یې وویل چې سوله پر جګړې ډېره قوي ده. هغه زیاته کړه عراق به تل په زړه کې وي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر دغه راز د عراق د شیعه مسلمانانو له ستر مشر آیت الله علي سیستاني سره هم وکتل. په برما کې امنیتي ځواکونو بیا د کودتا په ضد معترضانو باندې وژونکې ګولۍ کارولي او لږ تر لږه 2 تنه یې وژلي او 3 نور یې سخت ټپیان کړي دي. د دې هېواد د پوځي واکمنانو په وړاندې د خلکو د پاڅون په ترڅ کې په دوهم لوی ښار یانګون کې دوکانونه، فابریکې او بانکونه تړل شوي دي. په فیسبوکونو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د 2 تنو مړي په شمالي ښار مایات کیانا کې پر سړک پراته دي. عیني شاهدانو ویلي چې دوی په هغو اعتراضونو کې ګډون کړی چې پولیسو یې د تیتو پرک کولو لپاره د بې سده کولو له لاسي بمونو او اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. وروسته له نږدې ودانیو پر موترزانو ډزې وشوې چې یو شمېر یې ولګېدل. لکه چې د تېرې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه په میانمار یا پخوانۍ برما کې پوځ کودتا کړې او د دې هېواد د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچي او یو شمېر نور مشران یې په کور کې نظربند کړي یا نیولي، په دې هېواد کې د پوځیانو پر ضد نږدې هره ورځ مظاهرې کېږي. ویل کېږي د دغو مظاهرو په ترڅ کې له 50 زیات موترزان وژل شوي او په سلګونو نور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکي یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي. دغه ادارې د مارچ د 8 په مناسبت نن خبره کړې څېړنه کې ویلي چې د ښوونځیو بندېدو، اقتصادي فشارونو په خدمتونو کې خنډونو، امیندواري او د کورونا وبا له امله د میندو او پلرونو مړینې ډېری هغه نجونې چې زیانمنونکي دي په کوچنیوالي د واده له خطر سره مخامخ کوي. په دغه څېړنیز راپور کې چې د کووید 19 د ماشومانو د ودونو په وړاندې پرمختګونو ته ګواښ تر سرلیک لاندې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی، دغه راز ویل شوي چې که دغه وضعیت دوام وکړي دا به هغه پرمختګونه ډیر شاته وغورځوي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو د ودونو په وړاندې کمپاین په ترڅ کې ترلاسه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 2. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 2. کندهار اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 9. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 3. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 10.
تاسی ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوريدلای او لوستلای سي. افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د لیک په جواب کې وایي چې دوی خپل دریځ نه دی بدل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي و چې د امریکا حکومت د نیوي ورځو لپاره د اور کم وړاندیز برابر کړی چې هدف یې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخنیوي او د شکیل لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ دی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي روان کال باید د سولې په بهیر کې د شوزو ونډه پراخه سي. د دې ادارې رئیس شهرزاد اکبر:
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د خزو نظر دی یوازې د خزو اړوند وانوریدل شي، ځکه چې ټول مسایل د خزو اړوند دی: اقتصاد، سیاست، د نظام سرنګوالی، د اوربند سرنګوالی، د وسلوالو د ادغام سرنګوالی او نور. دا ټول هغه ټکي دي چې د خزو په ژوند اغیز لري.
د هغې افغان خبریالې د ژوند په اړه یو څو خبرې چې د مارچ په 2 نیټه په جلال آباد ښار کې ووژل سوه. په همدې ورځ دوی نورې خبریالانې هم د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل سوې. د وژل سوې خبریالې شهناز روفي د کاکا لور: د اروپا د درملو ادارې چارواکو اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې تر هغه وخته دې د کووید 19 پر وړاندې د روسي سپوتنیک وی واکسینو ته جواز نه ورکوي چې دغه ادارې د خوندیتوب په اړه ارزونه نوي بشپړه کړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د لیک په جواب کې وایي چې دوی په اړه اندېښنه نه لري او نه هم دریځ بدل سوی او نه به بدلیږي. دا څرګندونې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح نن په کابل کې وکړې. ښاغلی صالح همداراز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د سولې لپاره جوړه سوې طرحه هم لړزونکی ګام بللی دی. د یادولو وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي و چې د امریکا حکومت د نیوی ورځو لپاره د اورکم وړاندیز برابر کړی او هدف یې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخه نیول او د ښکېلو لوریو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ملاتړ دی. په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې اورو.
کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل ذات له سفر سره سم جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن لیک د حکومتي رهبرانو او سیاسي مشرانو غبرګونونه راپورته کړي دي. له دې ډلې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د مارشال محمد قاسم فهیم د مړینې دوم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل حکومت د 15 میلیون افغانانو په برخلیک د خلکو په غوښتنه معامله نه کوي. هغه له دې عمله چې د انټونی بلینکن د لیک لهجه عامرانه ده وویل دوی د دې لیک په اړه اندېښمن نه دي، نه یې هم په دریس کې بدلون راغلی او نه به هم راشي.
ولې تسلیمېدل؟ دا سوله چې د امر په ډول وي او په دې ډول رسنیز شور سره چې غواړي مونږ په دې کې واچوي او بیا ترې یو څه د سولې په نوم راوباسي هیڅ کله یې نه منو. مونږ سوله کوو، بایزته سوله، داسې سوله چې ټول لوري پکې وساتل شي او دا اوسنۍ ګډون له منځه ولاړ نه شي.
د انټونی بلینکن په لیک کې د افغانستان د شخړې په حال د امریکا پر طرح ټینګار شوی. په دې لیک کې لیکل شوی چې متحده ایالات ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د یو لید لوري د پیدا کېدو اړوند د امریکا، روسیې، چین، پاکستان، ایران او هند د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د خبرو او بحث لپاره یو غونډه جوړ کړي. بلخوا په سیاسي او امنیتي چارو کې د جمهور رئیس غنی لوړ پوړی سلاکار محمد محقق وایي امریکا په دې ډول بې پروا تر هیڅ غواړي هر څه ژر په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي او خپل عسکر له افغانستان وباسي. هغه ټینګار کوي چې امیرانه او فرمایشي سوله پایله نه لري.
د دې د سرود پیغام دا دی چې د افغانستان له ملي جوړښت سره بلدتیا نه لري یا هم نه غواړي چې د افغانستان ملي یووالی او ملي جوړښت ومني. دا د ټولو ناورینونو پیل دی. دویم په دې پیغام کې دا ویل سوي دي چې ژبه یې د امیر په ډول ده، داسې سوله چې ووایي داسې وکړي یا هم هغسې داسې سوله نه کېږي. سوله یو تلپاتې پروسه ده چې د ټولو لوریو په قناعت راتلی سي.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي دا لیک کابل ته د خلیل ذات له سفر دوه ورځې وړاندې جمهور رئیس غنی او د ترسي دلاله خغلی عبدالله په لږ نرم دریځ سره وایي افغانان د سولې پر روان بهیر کې بیړه نه کوي او د بل هر چا په پرتله د سولې د برخلیک په اړه خپله خبره پریکړه کولای شي.
کنن حمله بهرني شکایت کړو، پرون مو هم ترې درلود. دا بهرنۍ شته، دا بهرنۍ په ټوله نړۍ کې شته، اغیز هم لري، ښه هم ده او بد هم. خپل افراط او تفرید ته هم باید وګورو چې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې لیکلي د نوي ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمښت وړاندیز یې کړی. په دې لیک کې همدا ډول راغلی چې تر مې میاشتې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو بهیر لا هم تر ارزونې لاندې راو له طالبانو سره. د امریکا د سولې د شوي تړون په اړه هم ارزونه بشپړه شوې نه ده.
تاسی ازادي رادیو اوري و موریدل چې د افغان حکومت چارواکو د افغانستان د سولې د هڅو په برخه کې د امریکا د حکومت د نوي پلان پر وړاندې خبرګون شو دلی. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي چې د حکومت په مخکینی دریځ کې بدلون نه دی راغلی او نه به ورسته لدی راسي. د افغان چارواکو د دې خبرګون په اړه احمد تکل په جرمنی کې ډیر د افغانانو د جرګې لمشر اصغر خیل منګل سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې دي چې د سولې لپاره د امریکا د نویو هڅو کومه برخه د افغان حکومت لخوا د دې خبرګون باعث و.
په دغه طرح کې کوم چې امریکایانو وړاندې کړی ده، دغه د موقت ادارې د جوړولو میکانیزم دی چې دلته به نو یو د فقه شورا وجود ولري او دلته به څلور پنځه کمیسیونونه وجود ولري او دوه وریانتونه یا رئیس جمهور یا رئیس جمهور او صدر اعظم به وي. په دې کې هغه مشکلات راپیښ شوي دي او دغه مشکلاتو پر اساس ما له نظره حکومت یا دولت وایي چې دا چې موږ هغه بلې مرحلې ته چې وروستۍ مرحله یې ده نه رسوي او دغه د مشکلاتو سره مخامخ کیږو، نو ځکه یې هم دا غبرګون ښودلی دی.
ستاسو ارزیابي څه ده یا ستاسو څېړنه څه ده چې په رښتیا سره هم د حکومت دغه اندېښنه پر ځای ده؟
زه سره د دې چې موږ حکومت ډېر انتقاد کوو، حکومت په مجموع کې دولت ډېر سترو مشکلاتو سره مخامخ ده، د فساد نه ډک دی، ښه حکومتداري نشته، خو د ده سره ورته نورې خبرې. ولې په دغه مسأله کې د حکومت موضوعګیري د افغانستان د ملي ګټو سره تطابق لري او د افغانستان د قانون اساسي د پایښت لپاره ده، نو بنا د تایید وړ ده.
ولې داسې فکر کوئ؟
د دې په خاطر باندې ګوره موږ په تقریبا د اولس کال کې ای اتلس کال چې په افغانستان کې اساسي قانون لرو، کچیر دغه مسأله هم د اوس په دغه پړاو کې د دغه اساسي قانون چې دغه په اساس دا نظام جوړ شوی دی او دا نظام په خپل امریکایانو هم په پیسې مصرف کړي دي، ونډه په کار اخیستې ده او دا نظام اوس اولس کلن شوی دی د اساسي قانون، نو کچیر دغه اوس تر پښو لاندې کو او دغه نادیده ونیسو دا بیا نو یو رواج پاتې کیږي او دغسې هیوادونه لکه افغانستان چې په هغه کې دیموکراسي نهادونه ټینګ نه دي، غټ ملي عذاب چې د خلکو اراده تمثیل کې متاسفانه نشته، دا د یو هغه په توګه د یو انانی په توګه به بیا وروسته هم کیږي. هغه تشویش زما په دې کې دی، ځکه دا هغه ورسره توافق نه لرم چې کله که داسې وکړو نو سبا ته به بیا بله یو ډله د یو بل هیواد له خوا نه بیا سپورت شي، هغه به بیا دغسې جنګونه پر مخ بیایي او افغانستان دغسې اراضي لري چې دا پارتیزاني جنګونه کولی شي په کلونو ادامه پیدا کړي، نو بیا به هغه هم د هغه لپاره همدغسې مخارزم کوي او وایي به چې کله چې تاسو په هغه 2018 کال کې دغسې ومنله خو زه هم اوس دغسې طرحه لرم زما سره هم دا ومنئ.
تاسی په جرمنی کې د دیره د افغانانو د جرګې له مشر اصغر خیل منګل سره مرکه واورېده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسی ازادي راډیو اوري. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې پروان بهیر کې باید ښځې په هر برخه کې مخکښ رول ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د مارچ د اتمی یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د سولې روانې خبرې د ښځو لپاره یو فرصت دی چې دوی خپل وړتیا وښيي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون 2020 کال د ښځو لپاره له ننګونو ډک بللی او په ورته وخت کې پروان کال کې د سولې په خبرو کې د ښځو پر پراخې ونډې ټینګار کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ او پرې د سولې د روانو خبرو اغیز. په افغانستان کې سږکال د مارچ اتمه یا د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې د بل هر وخت په پرتله د سولې په خبرو کې د خوځو د وانډ او ترڅنګ د دوی د لاسته راوړنو او خوندیتوب په اړه اندېښنه زیات مطرح کیږي. ملګری ملتونو هم سږکال د مارچ د اتمې په مناسبت د افغانستان د سولې په خبرو کې د خوځو د وانډ د زیاتېدو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د همدې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښځې باید د سولې بهیر د هرې کچې په پریکړو کې مخکښ رول ولري. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د سرمنشي لیبرالاینز له قوله لیکل شوي د سولې روانو خبرو پیاوړي افغان ښځې رامخته کړي څو د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه استازیتوب او د خپلې ټولنې د شخړې د سولهییز حل څخه ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان به هغه مهال د بل هر ناورین پر وړاندې لا ډېر ودرېږي چې د پریکړه کولو په هر ډګر کې خزل نه نارینه اوسره اوګه پر اوګه ودرېږي. بلور ته د افغان ښځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ هم په یو اعلامیه کې چې د ښځو په یوستون د نړیوالې ورځې په تړاو یې خبره کړې د سولې په برخه کې د افغان ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. د ګروپ زیاته کړې تلپاتې سوله په سیاسي ډګر کې حکومتوالۍ د بنسټونو رغونه د قانون حاکمیت امنیتي سکتور او د بیا رغونې په برخه کې د ښځو په انډولیز او اغیزمن ګډون پورې اړه لري او ښځې کولی شي چې د سولې په خبرو او د اجماع په جوړولو کې ستر رول ولوبوي. د افغان ښځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ هم دا ډول د ښځینه فعالانو وژنه غندلې تر خوا یې د اوربان او تاوتریخوالي د پای په اړه د ښځو له کلک دریځ هم ملاتړ کړی او دا یې د ټولو افغانانو غوښتنه بللې. د افغانستان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د لوړپوړو اساس جوړ دی چې پکې آسترالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند، ترکیه، برېټانیا، ملګري ملتونه، امریکا او د اغا خان پراختیایي شبکه شامله ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کله یوې خوا په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان د خوځو لاسته راوړنې مهمې ګڼي خو اوس مهال له ننګونو سره مخ بولي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مارچ د اتمې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې د دې لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د سولې په ټوله پروسه او پریکړو کې د ښځو په پراخې ونډې ټینګار وکړ.
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د ښځو نظر دی یوازې د ښځو اړوند وانوریدل شي، ځکه چې ټول مسایل د ښځو اړوند دي، اقتصاد، سیاست، د نظام سرنګوالی، د اوربند سرنګوالی، د وسلوالو، د ادغام سرنګوالی او نور، دا ټول هغه ټکي دي چې د ښځو په ژوند اغیز لري.
مېرمن اکبر کڅام تیر میلادي کال د خوځو لپاره لسونځو ټاک بولی خود روان 2021 کال پایل هم خونړی کړي چې په خبرې تر اوسه پکې شپک فعال خزي وژل شوې دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر د تاوتریخوالي پای اوربند او تلپاتې سولې لومړیتوب ګڼي دا سولې چې په خبرې د ټولو خوځو نظرونه پکې واورېدل شي.
تاسیز مرشغل ازادي رادیو او ری د مارچ اتمه د شذو د پیوستون نړیواله ورځ ده. د دې ورځې منزل د غوندو او مناسبتونو په جوړولو سره د مارچ ل لومړی پیلېږي، خو سږ کال د همدیل منزلو په درشل کې د مارچ په دوهمه نیټه په جلال آباد ښار کې د انکاس رادیو تلویزیون درې شذینه کارکونکي په دزو ووجل سوي. په دې راپور کې به له دوی څخه د یوې شهناز روفي په اړه واورو.
من ته چې په زړه داغونه دي، هغه د دې هرمانونه دي، د ښه جامه ونه غوسته، د ښه غذا ونه خوړله، د همدې شیانو په ارمان مړه شوه. د ورور واده ته تیاری و او دې کالي ځان ته خوښ کړي، خو د هغې توان یې نه لاره.
دا د شهناز د تره لور مژگان رحیمي وه چې د شهناز په غم او ویر کې غږ ناست دی. د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون کارکونکي شهناز روفي همدا زیږدیزه میاشت د مارچ په دوهمه په جلال آباد ښار کې په ډزو ووژل شو. په همدې ورځ د شهناز دوه نورې همکارانې سادیه سادات او مرسل وحیدی هم د وسلوالو لخوا ووژل شوې، چې وروسته بیا داعش ډلې د دې وژنو مسؤلیت واخیست. د شهناز روفي د کاکا لور مژگان رحیمي د شهناز په اړه وایي:
هیلی او ارزوګانې ډېرې زیاتې وې. یو کال مخکې انعکاس تلویزیون ته لاړه. شهناز جانه د یوویشتو کلو مجرده وه. د ډېرې لرې مسافې نه دا هره ورځ تلله او هلته د دوبله په بخش کې کار کوه. هیلې دا وې چې دا به پوهنتون ولي تر دولسم سن پورې زده کړې کړې وې، خو دا هیلې هم د همدې بېروزګارۍ له کبله ناتمامه تمامه شوه.
دی د شهناز د بېوزلۍ کیسه کوي، خوای ماته نه منله.
دا چې هغه سهار د کور وته د خپل آمد زوی نه 100 افغانۍ په تور وړي وی چې د کور د موټر کرایې کې، نو تاسو د دې قیاس وکړئ چې د دې ژوند څه رقم و. د دې ماش نه راغله همغه ته منتظر و. دا دند ته هم چتله لا تاسو خپل پیږي د کلیو د باندو دا صحت خبرې چې دا تلویزیون ته دي، خو دې دا سر لوړ تلله دې حلاله روزي راولله.
مشغان له حکومت غواړي چې د تر د لور وژونکو ونیسي.
هیله ده چې بیا د دردونکو واقعې په هیڅ افغان باندې په هیڅ مسلمان باندې را نشي او د دې عاملینو نیول شي تر څو د نور لپاره د عبرت درس وي. کدا لړۍ انداسې جریان ولري، نو په دې باور یو چې هیڅوک په خپل خوند باندې حتی مخانځي ته پانتون ته درس لپاره هم پرې نه دي. نو دولت نه مهمه ده دا چې دا حاملین ونیسی او د شهناز پاتې ارمانونه ناهیلي ارمانونه د هغې د جبران دپاره د ده قاتلینو ته سزا ورکړه.
مژگان به نن د مارچ اتمه د شهناز په قبر د ګلو ګیډۍ ایښي او د ښځو د پیوستون ورځې مبارکي به یې ورکړي وي.
اوس هم د مارچ د اتمې په اړه د ځینو ښځینه فعالانو ژغونه اورو.
د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او درنو هیوادوالو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه ډالۍ کوم. شریفه زرمتی وردګیم، د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د مذاکرې پلاوی. ټولو افغان میرمنو ته د ښځو د نړیوالې ورځې یا اتم د مارچ مبارکي وایم. هیله مندیم چې راتلونکی کال د ښځو نړیواله ورځ د امن او سولې په فضا کې وان ماتو.
زادې رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نه کېله. هغه خويندې چې درد دلې دي تل کډاونو سره مخ دی، هغه ته د اتم د مارچ ته خزت نړیوال ورځ مو په مناسب مبارکي وایم. کومنګ او تاسو ګورو په 13 کې چې موږ هغه څلور خويندې له لاس ورکړي افغان خزینه لپاره غټ ستر ځای بولم. پیاته مغز مغرزه ولیدا زکه چې د خزو ژوند دلته خوندې نه ده، نو زه هم نن خپل د اتم د مارچ د خزو د نړیوال ورځ لپاره دعوت او ماما زلانم په دې زکه چې دلته امنیت ستونزې ډېرې واقع شوي. امنیت دلته صفر ده، امنیت نشته.
تاسو ازادي رادیو اوري د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د قانون د تعدیل طرحه لبش پړېدو ورسته د عدلیه وزارت ته لیږلې ده. د دې کمیسیون مشر اورنګزیب رسنیو ته په خبری کنفرانس کې وویل چې یاده طرحه 13 فصلونه او 140 مادی لري چې د عدلیه وزارت ورسته به ملي شورا ته د تصویب په هدف ولیږل سي. په ورته وخت کې د فیفا بنسټ وایي د ټاکنو د قانون تعدیل په برخه کې چې د دوی کومې سپارښتنې نه دي منل سوي په دې اړه به د عدالت غوښتنه وکړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د ټاکنو قانون څه د پاسه یوه میاشت نظر پوښتنه وروسته تعدیل له عدلیه وزارت د مراحلو بشپړولو په مخه ولیږل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر اورنګزیب د دوشنبې په ورځ کابل کې رسنیو ته خبري ناستې کې وویل د ټاکنو د قانون د تعدیل لومړنۍ طرحه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د شکایتو کمیسیون، فیفا بنسټ او افغانستان کې د ټاکنو نړیوال بنسټ د استازو سره له هر اړخیز بحثونو وروسته تعدیل له 13 فصلونو او 140 مادو کې ترتیب شوی. د ښاغلي اورنګزیب په خبره یاد قانون به له عدلي وزارت وروسته د تصویب په مخه ملي شورا ته ولیږل شي.
دا یوه طرحه ده، کم طرحه چې په نظر کې نیول شوې ده دا د انتخاباتي شریکانو د خوانه وړاندې شوې ده، د دې لپاره چې هغه نمایندګي په عادلانه شکل باندې تامین شي. منګه دا د قانون په طرحه کې راوسته وزارت عدلیه تم لیګلې، بیا اخیری تصمیم نهایی تصمیم ملي شورا نیسی.
د افغانستان د ټاکنو قانون کې د رای ورکونکو د نوملړ په جوړولو کې له الکترونیکی تذکرې کار اخیستل، د دولتي ادارو مرستې، د کمیسیون بودیجوي خپلواکۍ، عامه پوهاوی، د ولسی جرګې د ټاکنو د سیستم بدلون، د ولایتي شوراګانو د چوکیو شمیر، د ټاکنو په بهیر کې له ټکنالوژي کار اخیستل، د ټاکنو د پایلو مدیریت او یو شمیر نور هغه موارد دي چې د کمیسیون په خبره پراخ بدلونونه پکې راغلي دي. د ټاکنو د قانون پخوانی جوړښت د ولسمشر د تقنینی فرمان پر بنسټ رامنځته شوی و، کوم چې نه یوازې د اړوندو بنسټونو بلکې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالحې عالي شورا لخوا هم له نیوکو سره مخ و. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتي موسسې فیفا رئیس محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو د قانون تعدیل برخه کې د دوی ځینې سپارښتنې په پام کې نیول شوي، خو هغه چې پاتې دي په اړه به یې عدالت غوښتنه وکړي.
دیروز ما جلسه با رهبری جدید کمیسیون انتخابات داشتیم. موارد
پرون چې موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون نوی رهبری سره ناسته درلوده، د فیفا له طرحې یو شمیر ټکي یا سپارښتنې د ټاکنو د قانون تعدیل په برخه کې په پام کې نیول شوي، خو د هغو مواردو په اړه چې موږ یې اړتیا ګڼو چې بدلون پکې راشي، وروسته له دې چې د عدلیې وزارت تقنینی کمیټې کار پرې پیل،
همداراز د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا او ولسی جرګې ټاکنو ته بشپړ چمتووالی لري، خو د امنیتي تدابیر او بودیجوي برخو کې د دولت پریکړې ته په تمه دي. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنې د حوزوي کېدو په خاطر ځنډول شوي وي.
تاسی آزادی رادیو اوری د اروپا د درملو د اداره EMA یوه جکپوړي چارواکي اروپایي هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې د روسیې لخوا جوړ سوی واکسین سپوتنیک وی ته دی اوس مهال د تطبیق اجازه نه ورکوي. نور حل احمد تکل څخه اورو.
د اروپا د درملو اداره EMA د اداري بورډ مشر د اروپایي ټولنې هیوادونو ته خبرداري ورکړ چې د روسیې سپوتنیک وی واکسین ته تر هغه وخت د تطبیق اجازه نه ورکوي چې د هغه په اړه د دې ادارې څېړنې بشپړې شي. کریستا ورټومر هوچی پرون یک شنبه له اتریشي خبری شبکې او آر اف سره په مرکه کې وویل دا اداره چې مرکز یې په امستردام کې دی د خپلو څېړنو لپاره اسناد او د واکسین شویو خلکو دقیقو معلوماتو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې سپوتنیک وی نامعلوم واکسین دی او ځکه نو د دې مشوره دا ده چې د دې واکسین تطبیق ته باید په روان بیړني حالت کې اجازه ورنه کړل شي. خو میرمن ورټومر هو چې زیاته کړه چې سپوتنیک وی ته په راتلونکي کې وروسته له دې چې معلومات یې وڅېړل شي په اروپایي مارکیټ کې د خرڅلاو اجازه ورکول کېدای شي. نو موړه یادونه وکړه چې د ادارې د روسی واکسین د اغیزمنتوب په اړه څېړنې پیل کړي دي. د EMA د چارواکي همدارز وویل چې د سپوتنیک وی د جوړونکو له لوري معلوماتي بستې را روان دي او د کیفیت، خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه به له اروپای معیارونو سره سم چیرنی وشي. میرمن ورتومر هوچی وویل چې کله د هر څه تثبیت شول نو په اروپای ټولنه کې به د تطبیق اجازه ورکړل شي. د درملو د قوانینو د چارو د اروپای ادارې د مارچ په 14 نیټه وویل چې د سپوتنیک وی د اغیزمنتوب په اړه چیرنی پیل کړی دی. دا د اروپای ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د دې واکسین د تایید لپاره لمړنۍ ګام بلل کیږي. د ای ایم ای د انساني درملو کمیټه به د سپوتنیک وی د کلینیکی تطبیق د بهیر د معلوماتو په اړه تر هغه مهاله تحقیقات وکړي چې د تایید لپاره لازم کلینیکی معلومات ترلاسه شي. د سپوتنیک وی د اغیزمنتوب په برخه کې لومړی یو څه ابهام وو، خو د هغه د ازموینې وروستیو نتایجو چې تیره میاشت خپاره شول وښوده چې دا واکسین چې دوه دوزه لري، یعنی په دوو پړاوونو کې ورکول کیږي، د کووید 19 د عوارضو د مخنیوي په برخه کې په سلو کې 1.8% اغیزمن دی.
د ازادي رادیو د پښتو خبري مجلې پای ته رسیدلې وخت پای ته رسیدلې دی. د دری